خوشحال ریډیو ته ستړي مشي. د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2012 کال د دسمبر 10 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په بنو کې په یو پولیس ثانه وسوال برید د پولیسو په شمول عام خلکو ته هم مرګ ژوبلا اړولې ده. د خیبر پښتونخوا د واکمن عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي په افغانستان او سیمه کې د وسوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورزو زموږ همکار مجید بابر ته د دې کړي تازه خبرونه ترې اورو.
ستړي مشي. اول د مشال د خبرونو سرټکی. نن سهار په بنو کې د وسوالو طالبانو پولیسو ترمنځ نښته کې د شپږ کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د افغان امن بهیر د کامیابیدو لپاره ضروري ده چې د دواړو ګوندي هیوادونو ترمنځ د باور فضا جوړ شي. د نیمروز ولایت امنی قماندان محمد موسی رسولی نن سهار د هرات ولایت د ادرسکین په ولسوالۍ کې د ماین چاودنې وجلی دی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. نن سهار په بنو کې د وسلوالو طالبانو پولیسو ترمنځ نښته کې د دریو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه نن سهار شپږ بجې د بنو په ککې پولیس تانه ځانمرګي برید کوونکو د سپکو او درنو وسلو په واسطه برید وکړ. زموږ خبریال د پولیسو د خولي دیاتوي د غنښتې تر دوه ساعتو پورې دوام وکړ او اوس په سیمه کې د ډزو او چاودنو آوازونه بند شوي دي. پولیس وایي چې دوه ځانمرګي برید کوونکو هم ځانونه رودولي دي. سیمې ته د پولیسو نور نفری رابلل شوې ده. د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله احسان د دې پیښې پر پرغاړه اخیستې او زیاته کړې ده چې په پولیسو به بیا هم بریدونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د افغان امن بهیر د کامیابیدو لپاره ضروري ده چې د دواړو ګوندي هیوادونو ترمنځ د باور فضا جوړ شي. پرون په پیښور کې دغه ګوند د مجلس عملی د غونډې نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان زیاته کړه،
زما په نس باندې ته دواړو مملکتونو حکومت هم او خلک عوام دا وایي چې په کارداري چې کوپریشن وي او موږ یو ځای کار کوو او هغه بد اعتمادي چې ده هغه بد اعتمادي د منځه وسي. خو د دونو عمر بد اعتمادي خامخا بس ټایم ورکه چې هغه بد اعتمادي ختمیږي. خو نن به زما خیال چې تم ما سره په دې متفق یې چې د نن نه کال مخکې کوم حالات هغه کې او نننو حالاتو کې فرق دی.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې کله دواړه هیوادونه د ترهګرو پر ضد یو خوله شي، نو د دواړو ریاستونو پر ضد به د ترهګرو فعالیتونه خپل کمزوري شي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور د پرمختګ د ادارې یونیسکو د وینا تر مخه د پاکستان حکومت او دغه اداره نن د فرانس په سرخار پیرس کې د جینوکو د تعلیم د پرمختګ لپاره یو غونډه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت دغه غونډه ملالی یوسفزای سره د یکجهته او په ټوله نړۍ کې د تعلیم نه محرومه په میلیونونو جینوکو ته د تعلیم د حق ورکولو په لړ کې برابره شوې ده. یونیسکو زیاتوي چې په ملالی یوسفزای د وسلوالو طالبانو لخوا قاتلانه برید د جینوکو د تعلیم په لړ کې د بنیادي د انساني حقوقو نه سخته سرغړونه ده. یونسکو وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال د 2.5 میلیونو نه زیاتې جنکۍ سکولونو ته نزي. د نیمروز ولایت امنی قماندان محمد موسی رسولی نن سهار د هرات ولایت د ادرسکین په ولسوالۍ کې د ماین چاودنې وجلې ده. چارواکي وایي هغه نن سهار د هرات څخه حرکت کړي او غوښتل یې چې د نیمروز ولایت ته لاړ شي چې د لارې په اوږدو کې ماین پرې چاودلې ده. د نیمروز والی محمد سرور سبات وایي لومړی سړنې دا ښایي چې ماین له مخکې د هغه په موټر کې ځای پر ځای شوی و. افغان ولسمشر حامد کرزی به سبا او بل سبا د ترکی په انکره کې له پاکستاني او ترکی مشرانو سره خبرې وکړي. دا د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ورته ومه سرمشري ده. د ولسمشر حامد کرزی ویان د ملفیدی د دې غونډې په اړه د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې پر بهیر، پر هغو امنیتي ستونزو چې سیمه ورسره مخ ده او پر یو شمېر نورو مسلو د افغانستان، پاکستان او ترکی مشران خپلو کې بحثونه وکړي. خو نوموړي وایي د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد ورستی برید لکبله ټاکل شوې ده چې د دې غونډې په ایجنډا کې یو بل موضوع هم وردیات شي.
د دې بارم حکومت جمهوری اسلامي افغانستان میخواهي پاکستان وضاحت بگیره کې چون کې فرد انتحاری
خغلی فیضی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت غواړي چې په دې اړه هم له پاکستان څخه وضاحت وغواړي چې پر اسدالله خالد برید کوونکې انتحاری کس بیا هم له پاکستان څخه راغلی وو. په دې اړه موږ له پاکستان څخه د وضاحت غوښتونکي یو. دا یو بل محور دی چې د هغې غونډې پر اجنډا ورزیات شوی چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې په انقره کې جوړه شي. خو په مجموعي توګه د پخوانیو غونډو په لړ کې یوه بله جوړېدونکې غونډه ده چې د بحث موضوع یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ده.
پاکستان دا ادعا رد کړی چې دغه برید په خاوره کې پلان شوی وي. د روس د شمالي کافکاس په داغستان کې یو لوړ پوړی چارواکي وژل شوی دی. چارواکي وایي د داغستان د کورونو چارو د وزارت د اقتصادي امنیت او د اداري فساد پر ضد د ادارې د پولیسو یو مشر ګاجی جابتروف د داغستان په مرکز ماخاچ کلا کې په خپل کور کې وژل شوی دی. د روس د تحقیقاتي کمیټه د داغستان د څانګې یو ویان ویلي چې نامعلومه برید کوونکي چې نقابونه یې په مخ کړي وو د پولیسو د دې مشر کور ته ننوتل او پر نوموړي یې ډزې وکړې چې وروستو روغتون پر لاره مړ شو. په برید کې د نوموړي د کورنۍ غړو ته زیان نه دی رسیدلی. د حماس وسوالی ډلې جلاوطن مشر خالد مشال چې په دې وروستو کې غزې ته ستون شوی پرون یې په غزا کې د پاتې کېدو په درېیمه ورځ د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شوي اوربند د دوام ملاتړ وکړ. مشال پرون د غزې په اسلامي پوهنتون کې د خبرو پر مهال وویل مزاحمت زموږ د فعالیتونو بنسټ دی، خو کله موږ پر اوربند هم موافقه کوو، کله نورې لارې خپلوو، کله توغندي توغوو او کله یې نه توغوو. مشال یو وار بیا د دوو رقیبو فلسطیني ډلو حماس او فتح ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره د هڅو غوښتنه وکړه. مشال د تیر خالی په ورځ د حماس د جوړېدو د 15مې کلیدي په مناسبت د خپلو ملاتړو لوی غونډې ته وویل د ده ګوند هر هغه جوړجاړی چې پکې د فلسطین پر یو انچ خاورې هم معامله وشي ردوي. مشال غزې ته له هغې اته ورځنۍ جګړې څخه څو ورځې وروسته سفر کوي چې تېره میاشت د حماس او اسرائیلو ترمنځ وشوه. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په بنو کې په یو پولیس ثانه وسلوال برید کې د پولیسو په شمول عام خلکو ته هم مرګ جوړه اوخته ده.
زندہ باد دای پولیس تا پولیس ککی عوام مشترکہ طور باندې بهترین کاروایی وکړه.
د خیبر پختونخوا د واکمن عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی په افغانستان او سیمه کې د وسوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي.
د دې خبرو اترو په نتیجه کې زماده امید دي چې د اورګنایزډ ریزیسټنس چې کوم دی سټیټس ته یا د افغانستان سټیټ ته یا د پاکستان سټیټ ته دا به ختم شي.
په بلوچستان کې د پولیو په نوو کیسونو د صحت چارواکو اندېښنه ښودلې ده او وایي او په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د جرنالیستانو دوه ورځنۍ غونډه کې به د سیمې د امن په اړه خبرې کیږي.
مونږ څومره د خوښۍ احساس کوو نن راغلی و پیښور ته. مونږ دلته د بیلتون یا د یوازیتوب احساس بیخي ونه کړ، که مونږ چې په کابل کې یا په جلال آباد کې یا په مزار کې یا په بلجی کې ناست یاست.
د مشال ترڅنګ یې واورئ. اوریدونکو څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن سهار وختي د خیبر پختونخوا په بنو ضلعه کې د وسوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته کې د درو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. نن سهار شپږ بجې د بنو په ککی پولیسو تاڼه ځانمرګ برید کوونکو د سپکو او درنو وسلو په واسطه برید وکړ او پولیس وایي چې دوه ځانمرګ برید کوونکو هم ځانونه الوزولې دي. سیمې ته د پولیسو نوره نفری هم رابلل شوې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو.
د پولیسو په وینا نن سهار وختي د بنو په ختیس کې 15 کیلومتره فاصله کې وسلوالو طالبانو د پولیسو تاناکه کې باندې برید وکړ چې د پولیسو او د غلط ازایي خلکو په وینا سپکا او درانه اسلحه پکې وکړول شو. د پولیسو په وینا په دغه برید کې ټول شپک کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو معلوماتو سره سم پمړو کسانو کې درې پولیس والا چې په رخصتی باندې تللی وو، دوه اولسی وګړي او یو د پاکستانی ځواکونو سرتیری نعیم الله چې هم تیر ورځ د ډیوټینا په رخصتی باندې تللی وو ژوند د لاسا ورکړی دی. په ژوبل شوو کسانو کې د تاناکه کې ایس ایچ او عبدالحمید په شمول درې پولیس والا او دوه ولسی وګړي هم شامل دي. ژوبل شوي او وژل شوي کسان یې د بنو لوی روغتون ته رسولی دي. د برید نه پس ګڼ شمېر امنیتي سرتیری او پولیس د غلطا په موقع ورسېدو او ګیره یې واچوله. د پولیسو په وینا دغه مهال دوه ځانمرګي برید کوونکو خپل ځانونه والوزول. د پیښې په اړه د بنو پولیسو سپیشل برانچ مشر مجیب خان مشال ریډیو ته وایي،
بجے آس پاس دا شر پسند باندھے حملہ اکڑا، دو سائڈوں باندھے دے اسکوما دا ہینڈ گرنیڈ سر پہلے حملہ اکڑا، اگین آباد پولیس متوتر یہ مقابلہ اور سر کولا نزئی مجبور سر دہشت گرد چی مختلف زمینوں کے پناہ واخستہ، یو ضیاء الدین، یو عمران، یو بشیر دا درے یہ دی شہید شوی دی، درے پرائیویٹ کا سان دی، یو حیات اللہ، یو بلکیاد، یو نعیم اللہ چی دا آرمی پرسنل دا پش کا سان تر اوسا پر شہید شوی دی، دا دا تانا پی ایس ککی نزی خدا ککی رہائشی دی، دی پولیس وال پولیس افسران دی، زخمیان جنازہ والا درے پولیس والا دی اور دو پرائیویٹ زخمیان دی، زندہ باد دی پولیس تا پولیس ککی عوام مشترکہ طور باندې بہترین کاروائی وکړه.
د دې سیمه اوسیدون کې انی شاید حاجی شیر خان وای، د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر ډېرې مودې پورې سپکا او درانه اسلحه وکارول شوه او د سیمې خلک هم سره د اسلحې د پولیسو مدد دپاره راجمع شول.
حکومت
د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان په غاړه اخستې ده. مشال ریډیو سره د نامعلوم ځاینا په ټلیفوني خبرو کې احسان الله احسان وی، او نن بریدی سمود وړاندې په بنو کې د پولیسو لخوا وژل شوی تحریک طالبان پاکستان په خوانی وژل شوی مشر بیت الله محسود وراره په بدل کې کړی چې په بنو کې د پولیسو لخوا په ډزو کې وژل شوی و. د یادونې ده چې د روانې میاشتې په سلورمه نیټه هم یو ځانمرګي برید کوونکي د بنو تانه هویت سره د بارودو نه ډک ګاډۍ جګړه ولی و چې پکې ټول لس پولیس والا او لسی وګړي ژوبل شوي ول. د دې برید ذمہ داری هم تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخستې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، نن سهار په بنو کې د وسوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ انخته کې د درو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي. د دغه پیښې پړه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. اوس راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند عوامي نیشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې د عمل هرکلی کوي او وایي باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د یو بل سره د سیمې د امن په اړه وری خبری وکړي. اسپندیار ولی دا هم ویل پر روانو انتخاباتو کې دا امکان شته چې وسواد رهګر بریدونه وکړي خو دوی به یې مقابله کوي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
دا عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان امن بهیر کامیابیدو لپاره د اعتماد په ځای کول ضروری دی او وایي چې د دواړو دولتونو دغه باور وروسته به په دواړو هیوادونو کې د ریاست په ضد منظم ترخګري ډېره حده پورې کمه شي. پېښور کې د اتوار په ورځ د خپل ګوند صوبایي مجلس عاملې غونډې وروسته اسفندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان د تاریخ نازک مور نه تیریږي او کچره دواړو هیوادونو واکداران او سیاسي مشران په منطقه کې د امن په خاطر یو نشو نو ټول زیان به ولستا رسی. د اول چې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو وروسته به حالات بدل وي او په کار دا چې دواړو هیوادونو د اوس نه د 2014 د پاره په ګډه یو تګلارا او منصوبه جوړ کړی
چې راکم ډیولپمنت روان دي او داخله خبرې ترې پکمو دغه کوي کردای شي به ان ریکارډ دي چې به زه خبرو تیار هغه به وخت لی ټارګټنګ هم بالکل معاف پلو مرګور ته ننم وی چې خاص کر الیکشن کمپین کې وو ټو بی ویری کیرفل ټارګټنګ وکي.
په یو پښتنه په جواب کې اسفندیار ولی خان اول چې تیر وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمن ځنی قوتونو د بد اعتمادۍ لوی خندان اچولې دي او په کار دا چې د دواړو هیوادونو مشران د یو بل په ضد بې ځایه تورونه او بیانونه نه ورکوي. د زیاته کړه چې یو بل سره د ناستې او خبرو اترو به دغه بد اعتمادۍ ختمیږي.
زما پنیس کیدی شي ډېر خلک ورسره اتفاق نه کوي، خو زما پنیس باندې ته دواړو مملکتونو حکومت هم او خلق عوام دا وی چې په کارداری چې کوپریشن وی او موږ یو ځای کار کوو او هغه بد اعتمادي چې ده هغه بد اعتمادي د منځه وسی، خو د دومره عمر بد اعتمادي خامخا بس ټایم ورکه چې هغه بد اعتمادي ختمیږي. خو نن به زما خیال چې تم ما سره په دې متفق یې چې د نن نه کال مخکې کوم حالات هغې کې او نننو حالاتو کې فرق دی. نن د هغې په نسبت کینی سره خبرې کوي، نارې بله ورځ بیا په استنبول کې به سره کینی، دا خو همدې ناستې سره خبرو اترو سره همدغې سره به بد اعتمادي ختمیږي او اعتماد به راځي. په یو بل
د عوامي نېشنل ګوند مشر پاکستان کې دننه وسلوالو طالبانو سره د سولې او د روغې جوړې خبرو هم د خپل ګوند موقف تکرار کړو او وی ویل کچري طالبان خپل وسله د کور دننه ږدي او دوی سره د امن خبرې کوي نو دوی ورته تیار دي.
مونږ خبرو اترو ته تیار یو، زه دا نه وایم چې هغه د ټوپک ماته والی کې نو زه تیار یم خبرو اترو، نه زه ورته یم ته خپل ټوپک کور سنبال کړه او راځه. زمو د رحمان ملک پښتن کې بنیادي تور ته یو اختلاف دی چې زه ورته یم چې د پښتون ته دا ویل چې ته ټوپک مال را دا یو پښتون نه تیاریږي چې هغه خپل ټوپک تاله درکړي، دا ورته وایا چې ټوپک دې سنبال کړه اور از خبره.
اسفندیار ولی خان په قبایلی سیمو کې د انګریز د وخت افسیار په مکمل توګه ختمولو، پر کراچۍ کې د روان شخړې هوارولو لپاره د ایم کیو ایم ان پی او پیپل پارټي په ګډه غونډه را بللو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د دوی ګوند به په راتلونکو ټول ټاکنو کې هیڅ یو ګوند سره اتحاد یا الاینس نه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران به په نږدې راتلونکي کې د ترکیې په انکره کې په خپلو کې درې اړخیزه غونډه وکړي. د ولسمشر کرزي ویان ایم ال فیزي ویلي چې د درې واړو هیوادونو د مشرانو دا غونډه د پخوانو درې اړخیزو غونډو په لړ کې جوړیږي چې هدف یې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو پراختیا او په سیمه ییزو مسلو بحث دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل انورو.
رسنۍ وایي چې ولسمشر کرزی به د سې شنبې او چهار شنبې په ورځو په انقره کې د پاکستاني او ترکی مشرانو سره خبرې وکړي. دا د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د دا ډول سرمشریزو ومه غونډه ده چې جوړیږي او پکې به د سیمې په روانو حالاتو، په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او د درې واړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په زیاتېدو خبرې وشي. دا ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی د دې غونډې په اړه ساده رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې به هم د افغانستان د سولې پر بهیر، پر هغه امنیتي ستونزو چې سیمه ورسره مخ ده او پر یو شمېر نورو مسلو د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران خپلو کې بحثونه وکړي. خو نوموړی وایي د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د وروستي برید له کبله ټاکل شوې ده چې د دې غونډې په اجنډا کې یوه بله موضوع هم ورزیاته شي او هغه دا چې افغان حکومت به پر اسدالله خالد د هغه برید په اړه له پاکستاني لوري توضیحات وغواړي چې په پاکستان کې پلان شوی.
درې بار هم حکومت جمهوري اسلامي افغانستان میخواهد پاکستان وضاحت بگیره که چون که فرد
خغلی فیزی وی د افغانستان اسلامی جمهوریت غواړي چې په دې اړه هم له پاکستان څخه وضاحت وغواړي چې پر اسدالله خالد برید کوونکی انتحاري کس بیا هم له پاکستان څخه راغلی وو. په دې اړه موږ له پاکستان څخه د وضاحت غوښتونکي یو. دا یو بل محور دی چې د هغه غونډې پر اجنډا ورزیات شوی چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې په انقره کې جوړ شي، خو په مجموعي توګه د پخوانیو غونډو په لړ کې یوه بله جوړیدونکې غونډه ده چې د بحث موضوع یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ده. ولسمشر حامد کرزی هم د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ترکیې په غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس د برید مسله چې د ښاغلي کرزی په وینا په پاکستان کې پلان شوی و د پاکستاني چارواکو سره یاد کړي.
مجلس دارم در کشور دوست برادر مو ترکیه.
څو ورځې وروسته په خپل ملګري او ورور هیواد ترکیه کې غونډه لرو. هلته د پاکستان ولسمشر او نور چارواکي ګډون کوي. موږ به له دوی سره په جدي ډول خبرې وکړو چې هغه عملي چې په پاکستان کې پلانېږي په اړه دوی څه کړي او څه کوي. وي. د استاد رباني د حمله پلان هم په پاکستان کې پلان سوی وو او د اسدالله خالد د حمله پلان هم په پاکستان کې جوړ سوی وو. دا موضوع مشته ډیره مهمه ده. هیله ده چې پاکستان په دې اړه دقیق معلومات راکړي او جدي همکاري وکړي.
ټاکل شوی ده چې په انقره کې په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې امنیتي چارواکي هم خپلو کې پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. ایمل فیضی په دې اړه وایي
مسؤولین امنیتي اسیک شوار افغانستان، پاکستان او ترکیه قرار است با هم.
ښاغلی فیضی وایي د دې ترڅنګ چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران خپلو کې خبرې کوي، ټاکل شوی ده چې د درې واړو هیوادونو امنیتي چارواکي هم خپلو کې بحثونه وکړي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد به هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو له بده مرغه د وروستي تروریستي برید له کبله نوموړی تر اوسه روغتون کې دی چې هیله من یو زر روغتیا ور په برخه شي. خو افغان حکومت او هغه ډله چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب دې خبرو اترو کې برخه اخلي چمتو دي او هیله لرو چې دا خبرې به ښه نتایج ولري. ترکیه چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښې اړیکې لري، له اوږدې مودې راهیسې د درې واړو هیوادونو د مشرانو دا ډول غونډې جوړوي او هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاتې او په سیمه کې د ناکراریو پر ځای سوله او ثبات ټینګ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغان جرنالستانو 15 کسیزه ډله په خبر ته رسیدلې ده. څوک چې بعد آزاد رسنو د مرکز لخوا د امن لپاره تړون تر عنوان لاندې په یو درې ورځنی کانفرنس کې برخه اخلي، په دې اړه نور تفصیل د په خبر نه اصرار اتل راکوي.
د افغانستان د جرنالستانو 15 کسیز ډله په خبر تر رسیدلې. څوک چې بعد آزاد رسنیو د مرکز په خبر لخوا د امن لپاره تړون تر عنوان لاندې په درې ورځنی کانفرنس کې ګډون کوي. یاد کانفرنس په دسمبر د 10 منټې نه تر 12 منټې د پیښور پونتون د سیمایي زده کړو د سانګې په لوی تالار کې کولې شي چې په پکې د خیبر پښتونخوا د یو شمیر جرنالستانو نورته پوهان، سیاسي او قومي مشران برخه اخلي. دغه کانفرنس د پرانست دستور بنن ماخام د پیښور په ملمپال هوټل کې ترسره کیږي. د یاد غونډې په اهمیت پیښور ته په اول ځل راغلی یو افغان جرنالیست مشال ریډیو ته داسې غږیږي.
مجیب رحمان صفایم، افغان خبریال چې په لومړي ځل البته پیښور ته راغلی یم. یو څه چې جرنالستان کولی شي، همدارز مدني ټولنې کولی شي، چې د ولسونو غږ پورته کړي چې واقعا ولس څه غواړي د رسنیو له لارې، او باید ژورنالستان ژمن اوسي تعهد ولري خپل مسلک ته. یو ذهنیت باید رامنځته شي، د هغه ذهنیت په اساس باید موږ کار وکړو او انشاءالله چې نتیجه ورکړي زموږ کار که چیرې په رښتینې توګه وغواړو.
افغان ژورنالیست او سیړندوی عبدالرحمن حبیب زوی وایي چې د دواړو خواوو د پښتنو د ستونزو او په سیمه کې د یقیني امن لپاره داسې غونډې ډېرې ګټورې ثابتېدای شي. باید دا لړۍ تر افغانستانه دوامدار وساتلې شي.
موږ څومره د خوښۍ احساس کوو نن راغلی پیښور ته. موږ دلته د بیلتون یا د یوازیتوب احساس بخښونک که موږ سه په کابل کې یا په جلال آباد کې یا په مزار کې یا په بلجی کې ناسیاس. د مدني ټولنې یو فعال غړی، یو کلی لري، کور لري، ولس لري، دای عمل ته دغه ذهنیت انعکاسوي او په راتلونکي کې کېدای سي همدغه مدني ټولنې استازي کولی سي د حکومت په چارو کې دوی دخیل سي او کولی سي د حکومت تګلارو ته بدلون ورکړي. په راتلونکي لا داسې یو چاپیریال رامنځته سي تر څو د دواړو غاړو جرنالستان سره ناستې ولري او یو ښه اغېزمنه او مثبته پایله ترلاسه کړي.
دوی زیاتوي چې باید دواړو خواو ته ولسونه د لږ وخت لپاره د سیاست نه په ډډه شي او خپل منځي اړیکو ته وده ورکړي.
ولس دې پرېښودل سي تر څو خپلې ستونزې، خپلې غوښتنې، خپلې پتنې سره ګډې کړي او د مدني ټولنې له لارې دوی د خپلې اړیکې سره بېرته فعالې کړي. د سیاست له لارې نه دی یو څو وخت دوی لرې او ګوښه پاتې سي.
یاد دې وي چې غونډه کې به د سیمې د امن او پیښو ستونزو نه ورته د دواړو خواو سیمو په اقتصاد، د ولس او میډیا ترمنځ په مثبت فعالیتونو هم خبرې کولې شي. د آزادو رسنیو د مرکز پیښور په وینا دغه کانفرنس کې بعد د دواړو خواو د جرنالستانو یو ګډه ټولنه هم اعلانولې شي، کومه چې بعد دواړو خواو ته د امن او خپلمنځي اړیکو په اړه ګټور فعالیتونه ولري. اصرار تل مشال رادیو پیښور.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی راځي. یوې مطبوعاتي کتنې ته ډان رسپانې د یو کتاب ایټینګ راس په اړه مقاله لیکلې وای چې دا کتاب د پاکستان د ایټمی پروګرام په اړه لیکل شوی چې پکې د پاکستان د ایټمی پروګرام په اړه تفصيلات ورکړل شوی دي، خو ځینې ضروري پوښتنې پکې نه دي ځواب شوی. د دې مقالې نور تفصيل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
ډان رسپانه کې مدیحه ستار لیکي د پاکستان د ترهګرۍ په مسله په هر سو میاشتو کې نوي کتابونه چاپیږي. رسپانه لیکي د لیکوالانو د خوخه بل موضوع د پاکستان ماتیدل دي چې د دوی لخوا اندازې لګول کیږي چې بل چاته د دې اټمي پروژې لاستا ورتګ او یا د پاکستان ماتیدل اغه سدي چې امریکای اندېخمنه کړی دا ډون لیکي مغرب غواړي چې د پاکستان د اټمي پروګرام پاړه ستر لاس کړي خو هغه د لستل لپاره د عبدالقادر خان د اټمي پروګرام د مسلې پاړه هیڅ نه ملاويږي ډون د فیروز حسن خان چې پخانی بریګیډیر او د مهال په کالیفورنیا کې د امنیتی چارو په څنګه کې پروفیسر هم دی لیکي چې دغه د کتاب د لیکلو طریقہ مختلفه ده حسن خان په خپل کتاب ایټینګ گراس کې نه صرف د پاکستانی بم د جوړولو بلکې د غي د نظریاتي چوکاټ هم سیړل دي او د لړکی د پاکستان د حکومتي او پوزي چارواکو نه د دې اټمي پروګرام پاړه مرکه هم کړی دي لیکوال لیکي د دې کتاب لوستل به د دلچسپي وړ زکوي چې په دې کې د پاکستان د اټمي پروګرام پاړه هغه تفصیل ورکړل شوی چې پاکستان څنګه د اټم بم جوړ کړو او نن سبا د پاکستان اټمي اساسي کمیټې ډان لیکي د کتاب د نوم نه علاوه ایټینګ راس په دغه خلکو لپاره د خفقان سبب وي څوک چې د اټمي پروګرام د ضرورت پاړه پښتني راپورته کوي حسن خان په ښکاره ډول دا فکر لري چې اټمي وسله د پاکستان په غټو کامیابو کې یو ده په دې کتاب کې د پاکستان پوز لخوا د کارګل جنگ او د عبدالقادر خان د اټمي پروګرام د فیصلو او د هغه خلکو چې د پاکستان په اټمي پروګرام کې شامل دي پښتني راپورته شوی خو لیکوال لیکي په دې کتاب کې ځینې نه هیرودونکي پښتني نه دي شوی لکه د مثال په توګه د عبدالقادر خان د اټمي پروګرام پراخول د ذاتی مفاد لپاره وو او هغه درغلي کوله نو بیا د پاکستان د خپلو فعالیتونو نه مختلف څنګه وو چې کله پاکستان د خپل اټمي پروګرام لپاره القاعده او نور خلک د لیبیا نه د سون موادو او سامان راوړلو لپاره استعمالول لیکوال لیکي دوی په پښتنه پکې دانه د شوې چې د اټمي پروګرام د ترلاسه کولو وروسته به د یو عام پاکستانی په ټولنیز او اقتصادي ژوند څه اغیز وي مقاله لیکي ایټینګ راست د دلیل ورکوي چې وسله جوړول پاکستان محفوظ کړي خو لیکوال لیکي چې دا کتاب د اغو سخت تپوسونو جواب نه ورکوي چې آیا پاکستان اټمي وسلې ته ضرورت هم لري او کنه
زمون همکارا انیسا اجمل وا او اوس هم زو بلوچستان ته چرته چې پختون مشت سیمه کې عبد الله کې د صحت محکمې چارواکو په وینا د ګوزن یا پولیو د منځنی وایرس سلور نوي کیسونه مخه تراغلی دي او دغه شان په 13 یوه میاش کې دا قسم اغیزمن شو ماشومان شمیره نه هوته رسیدلې ده ته ډاکټرانو په خبره ده د ګوزن دویم قسم دی کوم چې په باقاعده ساسکو هم قابو کېدې شي خو د دوی په وینا دا قسم د او زر خریدو په حواله هم ډیر خطرناک دی په دې اړه نور تفصیل د کوټینا نیاز مساخل راکوي
د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټر اسمت الله کاکړ په وینا د سلورو نویو متاثره سوي ماشومانو په ګډون په تیرې یوې میاشت کې نه ماشومان د ګوزن یا پولیو له دویم قسم وایرس سره متاثره سوي دي
دا چې د روټین ایمنایزیشن سیستم کم کې نه بل سي جي او دا وا سات پولیو ډراپ سره کوي چې دا سره سیستم کې دا ان شاء الله دا به ښه شي دا غوڼه دا یو څه الګ د دې وایرس دو سو کښې نور د ښه شي نو په هغه باندې چې ګورنمنت افغانستان دې کم فوکس زیات پر عبد الله دې ورچول دي
سیکرټری صحت اسمت الله کاکړ په وینا له پولیو متاثره سوي ټول هغه ماشومان دي د کومو پلرونو چې دوی ته د پولیو ساسکې له ورکولو انکار کړی وو د ده په وینا حکومت اوس د هغو پلرونو ضد سخت ګامونه اخلي
دا عمر په کډای وره یو ادمنس پاس وی وی صاحب نه وګړه دا ګسر کریمینل ایکس دی وی چې دا بکار سرکار مداخله کړی نه هغه کاګنیزیبل افیلس دی بکدا سزا یې نو اخر مجبوری دا کډا تر کښه غرمور افاج کوې نه سونو کډا تر کښه بیا په ملخم خا کمنې چارجی
بل خو ته د کوټي پولیو کنټرول پروګرام یو مصر ډاکټر احمد ایوب وینا د ګزان دویم قسم نومي وایرس د زر خریدو په حواله ډیر خطرناک دی
اگر ایک بچے کو بھی خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے تو اس کے محلے میں آپ یہ سمجھیں کہ 200 بچوں
کا یو ماشوم تا د گزارن دغه دویم قسم ولګیږي نو دا سی وګڼه چې دغه ماشوم په گاوند کې 200 نور ماشومان سره د پولیو ناروغي وټړل سو دغه یو متاثر ماشوم خو باقاعده د گزارن شکار سو خو د چي لزان سره کوم 200 ماشومان له خطر سره مخامخ کړي وي هغه بیا مخته لزان سره په لکاو ماشومان اغیزمنوای سي
اگے لاکھوں کی تعداد میں دوسرے بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں
د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټر اسمت الله کاکړ په وینا حکومت د صورتحال نوټیس اخیستې دی او تر ټولو زیاتې متاثرې درې ضلعو کله عبد الله پشین او کوټه کې لننه یعنی د دسمبر له 10 بیا تر 12 نیټې د پولیو ساسکي ورکولو خصوصي کمپین شروع کوي د کوم سارنه به د په وینا دوی پخپله کوي
سلور سیکریٹریان خالی دو مانیٹرنگ دپارا زیم سیکریٹری لیبر دی سیکریٹری فشریز دی اور سیکریٹری زکات دس اور گیارہ اور بارہ بجے پروگرام سلور ان شاء اللہ ڈور ٹو ڈور وزو خدا کو در فضل ختم کرو.
یاد دیوی بلوچستان دا گزان یا پولیو په حوالہ د پاکستان یو له خطرناکو سیمو او زیاتی اغیزمنی صوبې ګڼل کیږي او د صحت محکمې د چارواکو په وینا تر تیر کال 2011 پورې دغه صوبا په ټول ملک کې له پولیو تر ټولو زیاته اغیزمنه صوبا و. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی کولی شئ زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ځان د تازه حالاتو، خبرونو او رپورټونو خبر وساتئ. دغلته د مشال ریډیو اونیس پروګرامونه هم پراته وي. د غرمې 12 بجې شوې دي. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
نن سهار په بنو کې د وسوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته کې د دریو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د چارسدی په کلاډیر سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر اسفندیار ولی خان د جلسې نه بهر د ګاډو درولو په ځای کې 14 یو کس جوبل کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د افغان امن بهیر د کامیابیدو لپاره ضروری ده چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د باور فضا جوړه شي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور د پرمختګ د ادارې یونیسکو د وینا مخه پاکستان حکومت او دغه اداره نن د فرانس په سرخار پیرس کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره یو غونډه کوي. د نیمروز ولایت امنی قماندان محمد موسی رسولی نن سهار په هرات کې ماین 14 وجل لري. افغان ولسمشر حامد کرزی به سبا او بل سبا د ترکی په انکره کې له پاکستانی او ترکی مشرانو سره خبرې کوي. د روس د شمالي کافکاس په داغستان کې یو لوړ پوړی چارواکی وجل شوی دی.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو لکه ډان اکسپریس او جنگ خپل ادارې د افغانستان لخوا په پاکستان لګیدلې تورونو باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات د پیړو راسره روان دي او پاکستان په هر سخت وخت کې د افغانستان مرسته کړې ده او لا هم دیرش لکه نو زیات افغان کډوال اوس هم پاکستان کې ژوند کوي. خو افسوس دا دی چې افغانستان د هرې پیښې پلا په پاکستان اچوي. ادارې وایي چې د وروستیو کې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر شوی برید په اړه د افغان ولسمشر وینا ده چې دا سازش پاکستان کې جوړ کړی شوی دی او حمله کوونکي د کوټې څخه راغلی وو او پاکستان نوا په دې اړه تپوس کولی شي. اداري زیاتوي چې که افغانستان د تورونو په ځای پاکستان ته د مشترکه پلټنو ویلي وو نو دا به ډېره ښه وه، ځکه چې د حامد کرزي د داسې بیانونو سره د سیمې امن او اعتماد ته زیان رسي. اداري اخره کې وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي وخت په وخت مختلفو دستورو کې د پاکستان د مرستې ستاینه کوي او وایي چې د پاکستان کردار ډېر مهم دی، خو کله چې داسې حالات جوړ شي نو بیا د الزامونو یو لړۍ پیل شي. نو خبر دا وی چې نوموړي پاکستان سره په شریکه د پلټنو کولو دریس خپل کړی وو چې ورسره اصل دښمن ته رسیدلی وو. او دغه رنګ د پیښور نخبریدونکي د اردو ژبو ورځپاڼو آج او مشرق خپل ادارې د امریکې او افغان طالبانو ترمنځ په کېدونکي امن لوزنامه لیکلي دي. دې کې آج ورځپاڼه وایي چې مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان او امریکې افغانستان کې د اتحادي پوځونو د وطن وړاندې په افغانستان کې طالبانو سره امن معاهده کولو باندې متفق شوی دی. اداري لیکي چې د تیرې سمودې راسي امریکا په پاکستان دباو اچوي چې حقانی نتورک په ضد عملیات وکړي، خو د ملک دننه کله هم داسې حالات جوړ نشول چې حکومت د حقانی نتورک په ضد عملیاتو ته غاړه کیږدي، بلکې د شمالي وزیرستان اپریشن کولو سره ملک کې د ګډوډۍ نور هم زیاتېدو امکانات وو. اداري لیکي چې پاکستان لخوا د انکار وروستو امریکې ته هم دا غوره ښکاره شوه چې طالبانو سره امن مذاکرات وکړي او دې لړکې نه صرف د پاکستان بلکې تنامو به جیل نه هم ځنې طالب مشران خوشی کړی شو. اداري اخره کې لیکي چې قطر کې د مذاکراتو کولو خبرونه داسې ښکاري چې افغانستان نه د ناتو فوزونو د وطن وړاندې افغان طالبانو سره به امن معاهده سرته ورسوي شي، کوم چې د سیمې د امن لپاره یو ښه ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. یورو ایشیا ریویو جرنال په یو مقاله کې وایي پاکستان په هغه صورت کې چې په افغانستان کې د هند نفوذ مخاوني ولشي او امریکا یې په دغه هیواد کې ګټه درکړي د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره مرستې کولو ته تیار دی. بلې خوا ته فرانس پریس اجانس په خپله یوه مقاله کې د پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو په ترکی کې کېدونکې غونډې ته کتنه کړې ده. مهم ټکی د هارون بچان اورو.
یوروویشیا ریویو جرنال په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته تیارې نیول کیږي، داسې ښکاري چې پاکستان په سیمه کې یو بل لوبه پیلول غواړي. ورځپاڼې د پاکستانیو مشرانو او څېړنکارانو هغه دریز راغسته چې وایي د افغانستان مسله به هله حل کیږي چې په دغه هیواد کې د هند د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیول شي او د نړۍ هیوادونه په تیر امریکا په افغانستان کې د پاکستان ګټې درک کړي. ورځپاڼه زیاتوي د 1980 لسیزې د کلونو په څیر اوس هم د پاکستان ستراتیژي جوړونکي په دې باور دي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې دوی مهم رول لري. ورځپاڼه کاږي که امریکا په 1990 لسیزه کې په دې اړه چې څوک باید د افغانستان حکومتي واک ترلاسه کړي کار نه درلود، خو نن یې لري. ورځپاڼه وړاندې وایي هغه ډلې یا مشران چې امریکا غواړي په افغانستان کې اقتدار ترلاسه کړي پاکستان ورسره موافق نه دی او هغه قوتونه چې پاکستان یې پلوي کوي امریکا ته د افغانستان د حکمرانانو په توګه د منلو وړ نه دي. ورځپاڼه د ځینو شننکو په حواله وایي چې د ستراتیژیکې ژورتیا د پاکستان پالیسي نور د کار نه ده او دغه هیواد په دې خبره باید پوه شي چې دنیا بدله شوې ده او اقتصادي پرمختګ دی چې د یو ملک په پالیسۍ جوړونه کې پریکنده رول لوبوي. بلې خوا ته فرانس پریس خبری ایجانس خپل یو مقاله په ترکیه کې کېدونکې د پاکستانی او افغان مشرانو غونډې ته ځانګړې کړې ده. دا ایجانس په لیکنه د پاکستان او افغانستان ولسمشران د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په ترکیه کې تر هغې وروسته ویني چې کابل وویل د افغانستان د استخباراتي ادارې پر مشر شوی برید په پاکستان کې پلان شوی و. ایف پی وایي افغان ولسمشر که څه هم د دغې حملې لپاره پاکستان نیغ په نیغه نه دی ملامت کړی، خو ویلي دي چې طالبان په یوازې سر د دغه سې برید تنظیمولو وړتیا نه لري. د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیا د افغان ولسمشر داوا رد کړی او ویلي دي چې د دغه جنایي کړنې په پلټنو کې د مرستې لپاره حاضر دي. د ای ایف پی په مقاله کې راغلي له 2001 کال راهیسې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د میکانیزم جوړولو په مخه د خبرو اترو لړۍ پیل شوې، د انکاري غونډې په ترکیه کې کېدونکې شپږمه یوه ده.
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي افغان چارواکي د ګڼو مرګونی ګواښونو سره مخامخ دي، کله په موټر بمی چاودنو، کله په ځانمرګي بریدونو، کله په ګولو او کله داسې هم وشي چې قاتل په خپل پیزار کې تمانچه پټه کړې وي. د دغه مقاله نور مهم ټکي زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال افغان چارواکي د ګڼو مرګونی ګواښونو سره مخ دي، کله په موټری بمی چاودنو کې، کله په ځانمرګي بریدونو او کله په ګولو وجل کیږي او کله داسې هم وشي چې قاتل په خپل پیزار کې تماچا پټ کړی وي. ورځپاڼه لیکي چې د تیر دیارت په ورځ یو طالب ځانمرګي برید کوونکی په خپل جنگي کې په دې مخه بم پټ کړی و چې په کابل کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې نوې مشر ووژني. هغه په دغه برید کې سخت ټپي شوی دی. دوه اونۍ مخکې د دغه هیواد په دوو نوو ټاکل شوو والیانو په هلمند او وردګو ولایت کې یاغیانو بریدونه وکړل. په هلمند کې په والی وسلوالو ډزې وکړې او په وردګ کې د یو موټری بم په واسطه د ښار یو لوی ودانۍ هواره کړه. ورځپاڼې لیکي چې دواړه والیان بچ شول، خو دغو پیښو په دغه هیواد کې سیاستوالو ته دا یو احساس ورکړ چې د دوی دنده خطر نه خالي نه ده. ورځپاڼې ته په خپل عارضي دفتر کې ناست د وردګو والی عبدالمجید خوګیاڼي ویلي دي چې د قاتلانه بریدونو هڅې د دوی د دندې یوه عادي برخه ده. حکومتي چارواکي هم وایي چې دغه هیواد کې دوی د خپلې حلقې د ولس د خفقان او غصې دومره پروا نه کوي څومره چې د وسلوالو طالبانو لخوا د بېرحمه قاتلینو نه ویریږي، ځکه چې په دغه هیواد کې په حکومتي ادارو کې دنده ترسره کول تر ټولو خطرناکه کار دی او هر کال په سوونو حکومتي چارواکي وجل کیږي. څوک چې څومره مهم وي دومره ورته خطر زیاتوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې تیرو څو کلونو کې وسلوالو طالبانو د دغه هیواد په سیاستوالو د بریدونو کمپاین تند کړی دی. د ولایتونو په لسګونه والیان، ولسوالان، د پولیسو مشران او حتی چې د ټیټي کچې چارواکي هم په نښه کړي دي. په دغه هیواد کې د ګډوډۍ زیاتولو او په حکومتي پلوه خلکو کې د ویرې زیاتولو لپاره دا د یاغیانو یو مؤثره طریقه ده. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخه تیر کال په دا ډول بریدونو کې 324 چارواکي وژل شوي دي.
زمون همکار مجید بابر و اوس هم رازو یوی بلی مطبوعاتی کتنی تا ایکسپریس ٹریبیون لکی په لاهور کې د احمدیانو د مقبرې ورانولو په پاکستان کې د شیعهګانو وژل کېدل د ښکار کوي په ټولنه کې برداشت څومره په کمیدو دی او باید دا زموږ د ټولو لپاره اهم وي چې د دې خلاف یو آواز شو. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې تر څنګ اورو. په ایکسپریس ټریبیون کې سروپ اعجاز لکی په لاهور کې د احمدیانو د مقبرې ورانول او د شیعهګانو وچل کېدل په پاکستان کې باید د هر چا مسله وي او داسې نه وي چې ګنې د احمدیانو د مقبرې ورانول یوازې د احمدیانو پورې محدود وي. لیکوال وایي د لاهور په ماډل ټاون کې د قبرونو ورانول دا هم ښکاره کوي چې زموږ په ټولنه کې د نورو مذهبي فرقو لپاره برداشت او زغم اوس دومره کم شوی چې دوی په قبر کې هم په آرام نه پرېښودل کېږي. لیکوال وایي نن زمونږ حالت دومره خراب شو چې په مقبرو هم حمله کوو. ایکسپریس ټریبیون لیکي کېدای شي داسې نور پیښې هم شوي وي خو د هغې نه څوک نه دي خبر شوي. خو دا وروستۍ پیښه په دې هم د اندېښنې وړ ده چې دا په لاهور کې رامنځته شوې چې په شای د پنجاب صوبې د وزیر اعلی شهباز شریف استوګنځای هم دی. لیکوال سروپ اعجاز وایي پنجاب چې د یو شمېر صوفي شاعرانو لکه شاه حسین او د هغه د هندو ملګري مادھولال سیمه وه او دغلته زیارتونه دي. ټول عمر په ټولنه کې د مینې او برداشت خبره کړې ده. په پنجاب کې د بابا فرید مزار هم دی. هر کال یې په پاک پتن کې عرس مانځلی شي او په سلګونه خلک پکې ګډون کوي. پل د مینې او امن پیغام یې ټولو خلکو ته رسولی دی. سروپ اعجاز لیکي په لاهور کې خو طالبانو دغه کار نه دی کړی او نه په پنجاب کې چرته سکرونه الوزول شوي دي. خو موږ په خپله د مقبرو د ورانېدلو ذمهوار یو. لیکوال وایي باید د پاکستان میډیا هم اوس د روایتي مسلو نه راووځي او په دغه هیواد کې د میشتو اقلیتونو په ستونزو خبرې وکړي او باید موږ په دې هم ځان پوه کړو چې د بې مقبرې ورانول زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. دا شان باید په پاکستان کې د شیعهګانو وژل کېدل هم زموږ د ټولو مسله وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو لپاره د روان مالی کال په بجټ کې د سلورو عرب ګروپو د کمی اعلان کړی دی. حکومت په 2012-13 مالی کال کې د فاټا لپاره 14 عرب روپۍ مختص کړی وي. دا چې هغه کوم وجوهات دي چې له کبله حکومت دا بجټ کم کړی او په قبایلی سیمو به د دې ساسرات وي، تفصیل یې د انیسا اجمل ناورو.
په پاکستان کې د حکمران ګوند پیپلز پارټي د پارلیمنت غړي وایي مرکزی حکومت د فاټا لپاره په بجټ کې د 14 اربع روپو کمی کړې ده. د باجوړ ایجنسی نه د پارلیمان غړي اخونزاده چټان وایي په 2012-13 مالی کال کې د قبایلی سیمو لپاره 14 اربع روپۍ مختص کړل شوي وي. خو د مالی کال د لومړیو دریو میاشتو وروستو حکومت پر دغه پیسو کې 14 اربع کمی وکړه.
دا بالکل په دې کې حقیقت دی چې حکومت په دې کال کې ټول په کم ترقیتی بجټ چې دی په هغې کې 5 بلیونه کټوتي کړې ده. خو تر څو پورې چې د پاټا تعلق دی نو 4 بلیونه چې کوم دی دا د پاټا نه کټوتي کړې او دا 1 بلیون چې کوم دی دا د ټول پاکستان نه کړې ده. خو کله چې د دې متعلق مونږ د وزیر اعظم سره میلاو شو نو هغوی وویل چې کله مونږ پاټا ته بجټ ورکړی دی نو هغوی پوره بجټ هغه پیسې هلته نه دي خرج کړي او اکثر پیسې واپس راځي. مونږ په دې کنډیشن باندې دا بجټ کټلی دی که تاسو دا کمې پیسې چې مونږ تاسو ته درکوو په اول کوارټر کې دویم کې دریم کې که دا تاسو په ټایم باندې خرج کړي نو 14 بلیونه څه چې تاسو 2 بلیونه غواړئ مونږ به پاټا ته ورکوو.
اخونزاده چټان وایي په تیر بجټ کې د مرکزی حکومت لخوا د قبایلی سیمو لپاره 12 اربع روپۍ مختص کړل شوی وي چې پکې 8 اربع روپۍ ولګېدې او باقي 4 اربع خزانه ته واپس کړل شوی. دا چې دغه 8 اربع روپۍ په فاټا کې چرته خرج کړل شوی نو نوموړی وایي
هغه کمې پیسې چې 8 بلیونه نه لګېدلې وي هغه م هلته د خلکو په ډیولپمنټ باندې زیاتې نه وي لګېدلې. هلته تاسو کو په پاټا کې وګورئ چېرته سمین پراجیکټ هلته نشته دی.
د اقتصادي چارو کارپوه محمد علي پر فاټا د دې 4 اربع روپو د کمولو د اثر په اړه وایي چې په مجموعي توګه حکومت نه غواړي چې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره کارونه وکړي.
ګوره تر کومې پورې چې د فاټا د بجټ اوورآل همیشه لپاره داسې وي چکلا ہم بجٹ جوڑ سی نو بجٹ سے ٹائم جوڑی کے حالات بدل ہو چھ بجٹ سے ٹائم استعمال دو شو وقت راشی ہے امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن کی کیا وہ ٹائم حالات بدلی اس خبر ادا رہا چھ ددی کٹ ہوتے اثرات کی ظاہر خبر ادا چکلا تا بجٹ پلان ہے مداغے اگینسٹ ٹارگیٹ سے ایک دے وہ کتا سو بیا بدی تناظر کے گور ہے چھ داغے باندے پر ڈیولپمنٹ چھ کم داغی ہوپ تے پاگے باندے بے فرق پروزی اوبویسلی اگے باندے بے یقینی طور باندے فرق پروزی معاشی ترقی دا پر اثر پکار دی اگر چیز نو ضروری ہے چلتا کہ کاروبار بھی کارخانے بھی کارخانے نے بھی خلق سر دے خس کیڑ بھی یو خدا رہے چھے ٹک دے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ چھے دے اگر یو ضرورت دے اور پاگے بانے ضرور پکار دے خو اور آل چھے کم دے حکومت پینڈنگ پرائیورٹیز دی اگر کل ہم دانا فوکس کی چھے داغی اکنومک ڈیولپمنٹ روشی داغا دے معاشی ترقی
خو اخونزادہ چٹان بیا بائی ترسو چپ فاٹا کے صحیح بلدیاتی نظام نوی عملی شوی او د فنڈونو خرچ کول اختیار د بیوروکریسی پر زید قبائلی اولس یعنی نمائندگانو پلاس کی نوی راغلی تر هغه فاٹا پر مختګ نشی کولے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو کراچۍ ته چرته چې په زرګونو مالوړن کې گاڑی د تیرو نه هو ورځو راهیسې په احتجاج سر دی. دا احتجاج له امله د کراچۍ له بندرګانه د پاکستان بیلابیلو صوبو افغانستان ته د ترانزیت له لارې د مال وړلو راوړلو کار هم په ټپه ولاړ دی. ظفر کریمینا تفصیل ورو.
دا احتجاج وروسته له هغې پیل شوی کله چې د موټروی د محکمې پولیسو په مال وړونکو لاریو کې د حد نه زیات په مال وړلو بندیز ولګوو. د یادې محکمې د پولیس چارواکو وینا ده چې مال وړونکو گاډو په یو ټیر باندې باید یو لستنو څخه زیات مال وینه وړل شي، ځکه چې له یوې خوا داسې کول د گاډو د چپه کېدو لامل جوړیږي او بلې خوا ته د سړکونو د وخت نه مخکې د ویجاړېدو سبب ګرځي. بلې خوا ته د گاډو مالکان وایي که دوی په خپلو گاډو کې ډیر بار وینه وړي نو کرایه یې نه پوره کیږي.
اوس کم سے کم چې دلته کوم گاڑی ویلیور دی نو 6-7000 گاڑی ویلیور دی او چې ویل په سر 11 ټن وزن واچ نو ډیزل دمره منګوي دی دمره ټول پلازی دمره خرچی چې دا څومره کریاي چې دو د دغ وزن چې کوم د کپنې مطابق دی دا وزن چې دا کریا کومه ته جوړه کنه دا تو صرف د سن نه پنجاب تم نه وبوسی دمره کما کریاي جوړیږي نو مجبوری دو چھ مونگ بس یوت بس نونا چھو اے مونگ خدا سے شوق تے چھ مونگ یہ چھ پینزٹا نا مڑے لاسٹا نا سلا سلٹا نا ورو سلٹا نا خری کا پینزٹا نا خری چھ نا ٹیرش لئی نا گوڑے تاوان کی مجبورین اے مونگ درہ ناو مجبورین اے مونگ وزن آچھو.
د سوال خان په نوم د مالوړون کې یو گاڑی مالک وای مخکې په خپل لاری کې نیټو ته تیل چلول خو چې کله هغه بند شوی نو موړې په خپل گاڑی کې مالونه د پاکستان مختلفو برخو ته وړي او په دې توګه یې د کور گزاره روانه وه، خو اوس هغه هم د تیرو نه ورځو راهسې بنده ده.
1974 نه را دل ز ترانسپورت کې تقریبا 15 کسان دی موس چې زه وګټم نو هغه یو خوري کني مون په وطن کې خوز مکه نشته کار کرنده نشته دوړم باندې شو نه ټو تیل نه ور کوي دا بل پارتل کې و درې دوه دغه واجه نه باندې شو.
په کراچۍ کې د پاکستان فیډریشن چیمبر اف کامرس مشر فضل قادر خان شیرانی مشال رډیو ته ویلي دي چې د ترانسپورټرانو د کاربندیز له وجې د پاکستان څخه بهر نړۍ ته صادرېدونکي مالونه بندرګا ته نه رارسیږي او د بهر نړۍ څخه پاکستان ته واردونکي څیزونه په بندرګا پراته دي او دې کار د ملک اقتصاد ته په تیرو څو ورځو کې په اربونو روپۍ نقصان اړولی دی.
افغان ٹرانسپورٹ باندھے ہم اثر پریوزی ٹرانزٹ باندھے ہو نور ہم کم ایران اثر کاروبار بھی کوئٹہ چمن اور کوئٹہ تفسان یعنی جو افغانستان اور جو ایران دوار بارڈر ہے دیر زیادہ متاثر ٹرانسپورٹ ران ہم ڈائریکٹ نمود سر رابطہ نہ دکھڑے ما سر خو نمود کاروباری کو کڑے دے آغو دی چیز مجھے نقصانات ناغے کی مشکل حکومت پہ یہ فل شد تجویز و قولہ چیو یوشا دیتوائی چی بایدہ خلق سر ڈائریکٹ خبر ہو کی
د فضل قادر خان شیرانی په خبره دوی هڅه کوي چې د احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو او د سوداګرو د چارو او نورو اړوند چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تابعیت وکړي او د ستونزې کومه منځنۍ حل لار راوباسي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې د یوې غیر سرکاري تنظیم لخوا په جوړ شوی پروګرام کې ماشومانو کې د پینټینګز او نورو هنرونو لپاره د تعلیم د عامولو او امن لپاره مقابله شوې دي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور ویلي چې ترهګر د پښتنو بچي له تعلیمه لري ساتل غواړي خو دوی به مقابله کوي. شبیر احمد جان اورو
په دغه پروګرام کې د پیښور د بیلابیل سکولونو ماشومانو د رنگونو او تصویرونو جوړولو مقابله وشوه چې مقصد یې د تصویرونو په ذریعه د امن، انساني حقوقو او تعلیم پیغام خورول دي. بشیر بلور زیاته کړه چې د ډېرې مودې راسي ورانکاري خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ماشومانو سکولونه په نخښه کوي او پښتانه بچي د تعلیم نه لرې پاتې کول غواړي، ولې دوی به تر اخره پورې د دې مقابله کوي او په هر حالت کې به امن راولي.
کوشش دا ده چې زنګ دا لونا چې دې زنګ بچی چې دا سکولونو ته لاړ نشي، هغه کوشش دا ده چې هغه په زور په دې ملک قبضه کې په ټوپک فزه پس ترو او دا کوشش به انشاء الله مونږ به چې کوم پورې ژوند دی دا هغه بن مونږ نه پریدو کمړم شو آخري وخت پورې د دې مقابله وکړو.
بخود انساني حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم شارپ مشر لیاقت بنوري مشال لیډو ته ویل چې د دې پروګرام مقصد ماشومانو په ذهنونو کې د امن، انساني حقوقو او د تعلیم اهمیت ورچول دي.
فرست ټایم مورالم چونکہ مو دے وطن دے پارا پول نا ضروری شاید امن نا نو امن پا حساب سارا منن بچو تویل دے دا پارٹیسپیٹ کونہ دے پارا دے پراسس کے او دیکھتا دا خین چے یو عالمی یوم حقوق سشدہ ویلے چے دا مو کمن جنریشن دا دوی دے پتا پکار دا چے دا سشدہ او دے دے اہمیت سدہ او دوی چے پاکے پارٹیسپیٹ کو دا با دوی زبغزنو کے ٹول عمر دے پارا شو چے مو انسانی حقوق مو دا کار کڑا دا.
بلخوا دا غی مقابلو کے برخا خستون کے ماشمانو دا خپل رنگونو او پہاگے کے دا ورکڑے پیغام پہخلا مشا لیڈو سرا خبر اتر وکړي.
زمانم لکنا دے او زه په 5 کلاس کې سبق وایم. مانم سندری جوړه کا دا خود لوش کوشش کوي پښتني جنکه چې کم دي دا تعلیم حاصل کی تعلیم خور کی هر انسان چې زوارم چا دي تعلیم کی هغه لوی شي سه جوړ شي. اکثر جنکو باندې ډیر د سبق پابندي او زه دا ویل غواړم چې جنکو ته دي پابندي نه وي د سبق زکه چې جنکای څه ګناه نه وکړي او الکانو جنکای یو خبر ده.
زمو ملایکا نسان نوم دے د پسک سے کی سبق وے میں ما جور کتی حالت چ دے دا یو بوڑا سا سڑے دے اغا روڈ نہ چھ کراس کول نہ اغا دا لاس نی سو اغا دا روڈ کراس کے او گاڑی توئی چھ سفر کرے دے پہلے دا روڈ کراس کم پیدا دا اقبل مشران چ دے ار خبر من اغا خیال ساتے اور دا تعلیم ٹول دا پا ضروری دے تا تعلیم با ہر اغا کے حاصل زمانہ ما ہم نثار دا ز پنجم کے سبق وے بدل تا ڈرائنگ جوڑم چ دا یو سٹوڈنٹ ولا دے دا بلیک بورڈ باندھی لکھی تعلیم سب کے لیے اور دل تماشمان ہم ناسی ورتا اور دل تو غریب ورتا گوری چے سبق ہوئی نو زم سبق والے نشو ہے دی سرا تب کسی نشتا چے زم سبق ہوئے
دا دغ دستوری اخر کے خود تصورنا اور انگونا جوڑون کی معشمانو تا انامونا ہم ورکڑی شو. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
او اوس هم پر روان خبرونه کې زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې د تنو لسوالۍ کاوی مشانو فیصله کړې چې تر دې وروسته به د مخادره توکو د کرلو استعمال مخه نیولې شي او سرغړونکو به نقد جرمانه کولې شي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
د تنیو په ولسوالۍ کې سینکیو درنامیو عریضي او د خوبی خیرو د قومونو مشرانو د ویناست په ترڅ کې په خپلو کې پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به د مخدره توکو د استعمال پیر او پلور او کښت په کلکه مخه نیسي. نوموړو مشرانو وویل کچیرې کوم چا په خپلو ځمکو کې مخدره توکي وکرل یا څلور قومونه به یې په ګډه له منځه وړي او هغه کسان چې مخدره توکي استعمالوي هغوی به نقدي ناغه کوي او حکومت ته به یې د قانوني جزا لپاره ورپېژني. د تڼیو په ولسوالۍ کې قومي ناسته چې په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې په نوښت جوړه شوې وه د موخو او هدفونو په اړه یې د تڼیو ولسوال دولت خان قیومي مشال راډیو ته داسې وویل. د تنای ولسوالۍ دوتنو قومي مشرانو د یاد پریکړې په اړه وویل چې مخدره توکو او کوکنارو کرل د اسلام دین له احکامو سره په مخالفت کې عمل دی او له دې څخه نورې ټولنیزې ستونزې هم منځته راځي، نو ځکه د حکومت په ملګرتیا په خپلو کې د هغې د مخنیوي پریکړه وکړه. خوست خلق پدودیز ډول د مخدراتو کو کښت نه کوي ولې د حکومت ناپامۍ او نورو موجوده ستونزو له کبله په مخدراتو کو د روغ د کسانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو سره لوړیږي چې دا مسله د دې ټولنې راتلونکی او مستقبل هم له مشکلاتو سره مخامخ کوي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
د مشال تر څنګه سې اوریدونکو، اوس هم د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورت ته. چرته چې د مالی وزارت د راتلونکي کال په بجټ کې د هغو سړکونو جوړېدو ته فند ورکول پیل کړي چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې یې چارې نیمګړې پاتې شوې دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې په راتلونکي کال کې به د آسیایي پراختیایي بانک په بلا عوض مرسته د کابل او جلال آباد دویم سرک د جوړېدو کار پیل شي.
د راتلونکي کال به انشاءالله تعالی یو د مهمو پروژو څخه د جلال آباد او کابل دوم لاین سرک باندې عملا کار شروع شي، چې هغه د آسیا د انکشافي بانک د بلا عوض مرستې په سبب باندې به موږ وتوانی چې بر علاوه د موجوده سرک موږ یو بل ترانزیتي لوی سرک ولرو. کابل نه دې خواته سرک شروع شوه دی، 50 کیلومتر هغه خوانه دی او 80 کیلومتر د دې خوانه دی. په دا 80 کیلومتر وسه کال د دې څخه کار شروع شي.
خاغلی زاخیلوال وایي چې په میپر باندې د موټرو د غنی غونی د کمولو په خاطر به د لتابند سرک هم پوخ کړی شي.
د لتابند سرک په خیدل دی چې څه کلم بودی جواب، مګر یو څه کار ور باندې وشو. پر اتنګي کال شروع کیږي زموږ امیدواري داده ترڅو چې فشار کم شي په میپر باندې دا سرک هم پوخ شي. پر اتنګي یو نیم کال کې هم کم سرک مو چې شروع کړی دی د جبل سرات څخه تصوروبی پوری چتر کاپیسا پوری همداوس را سیدل محمود راقی پوری فلهذا نگرهار به شمال سره نږدې لار پیدا کی.
د تورخم جلال آباد دویم سرک چې د جوړېدو چارې د پاکستان حکومت پیل کړی وي، خو د تیرو څلورو کلونو رئیس په ټپه ولاړی دی. زاخیلوال وایي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د جوړېدو ټټر وهلې، خو بیا یې هم ورته د راتلونکي کال په بجټ کې پن بیل کړی دی.
د جلال آباد دوهم لاین سرک تقریبا 85% د پاکستان حکومت په بلای وزم رسته باندې مکمل شو او وعده یې سپارلې ده چې دوی به سکل ور باندې کار شروع کړي، مګر بیا هم موږ احتیاط پختله بودیجه کې ورته پیسې نیولې دي چې په چیرې پاکستان سکل کار شروع نکی. آتا پراتون کې میاش دو کې شروع نکی باید موږ خپل دا دوم لاین کار باید شروع کړو.
د زیاتوی چې د دغو مهمو سرکونو په جوړېدو سره به افغان سوداګر وتوانیږي چې په اسانۍ سره خپل سوداګری ستو کې پر وخت مارکیټونو ته ورسوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روان خبرونې په پای کې راځو یو بل رپورت ته. په کوټه کې د پښتون سیاستوال او لیکوال ارواخاد عزیز الله غمزده د نوي چاپ شوی کتاب د پښتو مترکی ادب مخکتنه شوی چې پکې یو شمیر لیکوالانو، ادیبانو او سیاستوالو ګډون کړي او ارواخاد عزیز الله په فن او شخصیت یې مقاله وړاندې کړې دي. خدای نور ناصر نه تفصیل ورو.
د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د هیواد کتابتون له لوري د پښتون سیاستوال، لیکوال او مبارز ارواشاد عزیز الله غمزده ماما د نوي چاپ شوي کتاب د مخکتنې دستور سوي چې پکې یو شمېر لیکوالانو، شاعرانو، سیاستوالو او د قلم مینوالو ګډون درلود. د پښتو مترقي ادب په نامه دا کتاب چې د نوموړي تر مړینې وروسته چاپ شوی، ګډونوالو په همدې کتاب او د عزیز ماما د فن او شخصیت په اړه مقاله وړاندې کړې. لیکوال او قلم کشونکي عمر ګل اسکر په دې اړه مشال ته وویل:
عزیز ماما خود دې لکه دې یو داسې زوړ
چاغابن باش سویلی پر سو خاګر پښتانه پک اور باندې فخر وکي هغه نه صرف دا چې یو ادبی سړی وو سیاسي سړی هم وو استاد هم پاتې سوی وو دا هغه چې کوم قانون دی هغه اوس خو دا اوس اول کتاب دی چې د مخته راغی لیکن دا په سیاست کې هم ډېر مهم رول ادا کړی دی قومي انقلابي پارټي کې دایمه شروع بیا داسې د ځوانانو کومه تربیه کړې ده ځوانانو ته چې کوم لارښوونه کړې ده هغه ډېر مهم کار دی
لیکوال شاعر او څېړونکی ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا وویل ارواشاد که څه هم د ادب په پرتله سیاست ته ډېر وخت ورکړی و خو د نوموړي په وینا کوم کار چې د ادب لپاره د افغانستان د جنگ په وخت کې کړی نه هیریدونکی کار دی ډاکټر عبدالروف رفیقی
سیاست ته زیات وخت ورکړی و ادب ته البته لږ لیکن په لوی ادبي علمي ادبي خدمت کې د هغه یو لوی خدمت نه هیریدونکی دی چې د افغانستان د جنگ په دوران کې چې کومې علمي او فرهنګي شتمنۍ لوټ شوې یا له منځه کړې یا چور شوې یا تالان شوې د لیکوالو کتابتونونه آرشیفونه هغه وخت چې د کوټې ادبي حوزې ته کوم شیان راکړل نو عزیز ماما کوشش وکړ ښه ډېر شیانې خوندي کړي دي په ډېرو دربدري حالاتو په ډېرو سختو شرایطو کې د پډیرو محدود امکاناتو کوشش وکړ چې ډیر شیان د افغانستان د بربادی څخه بچ پاتې شي
د ارواشاد عزیز الله غمزده ماما د لومړني کتاب د مخکتنې په دې غونډه کې د کوټې په شمول له بیلابیل سیمو څخه لیکوالانو او د قلم امینوالو ګډون کړی و چې ټولو ګډونوالو یې ادبي او سیاسي هلو ځلو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندار